سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې دا مازیګر څلور بجې شوې دی. خبري خبرونه ته مو زه فرید سیال د تایروشان د تخنیکی چارو په سمبل اختر کلی کوم. خبرونه په خبرونه پیلو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په ترکیه کې له ډیر افغانانو سره د افغانستان پر وضعیت خبري کړې دي. ریچارج بینټ نن جمعه په خپل ایکس یا پخوانی ټویټر کې لیکلي په څلور ورځني سفر کې د جلاوطن افغان ښځو او نارینه وو له بېلابېلو ډلو سره د بشري حقوقو پر وضعیت بحث کړی دی. بینټ لیکي چې د ناوړه بشري حقوقو د وضعیت په باب ګڼ کسان اندېښنه لري. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی وایي په ترکیه کې له حکومتي او د ملګرو ملتونو له چارواکو سره هم کتلي دي. ریچارج بینټ په جوزا میاشت کې هم په ترکیه کې د ښځینه فعالانو په ګډون له ځینو جلاوطنو افغانانو سره کتلي وو. په ترکیه کې د افغانستان د تېر جمهوري نظام ځینې پخواني چارواکي دیره دي چې هلته یې د افغانستان ژغورنې ملي مقامات علي شورا په نوم سیاسي حرکت هم اعلان کړی دی. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یونیسف وایي د افغانستان په شپږو ولایتونو کې ماشومانو ته د ګوزنډ یا پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین پرون پنجشنبې ختم کړی دی. دغه سازمان وایي په زوشان، سرپل، بلخ، فاریاب، سمنګان او اروزګان ولایتونو کې 10 میلیونو تر 50 کم عمره ماشومانو ته دغه واکسین ورکړل شوی دی. د یونیسف د پولیو د له منځه وړلو پروګرام د اړیکو د برخې مسؤل کمال شانه نزد ریډیو سره خبرو کې وویل
دا کمپاین هم په شمال زون کې د هغې لړۍ چې پلان شوی و کمپاین تر سره سي یو برخه وه. ځکه په شمال کې وروستیو میاشتو کې په محیط کې د پولیو وایرس ثبت شوی و، نو دا خطر هلته شتون لري تر څو دا ناروغي ماشومانو ته خپره نه شي.
روان میلادی کال په افغانستان کې د ګوزن 15 مثبت پیښه چوي دي. په نړۍ کې د افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې له هم د ماشومانو د ګوزن ناروغي پکې نه ده ختمه شوې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش روسیې ته نوې پیشنهاد وړاندې کړی چې له مخې نړیوال بازارونو ته د غلجاتو او سر د انتقال زمينه برابر شي. دا کار د هغې موافقه د بیا احیا لپاره کیږي چې په پرسته یې اوکراین وکولای شي. داسې وخت چې لوګ په نړۍ کې زیاته د خپل درې تیر زره ټنه غلجات صدر کړی. مسکو په هغه پیشنهاد خوشاله نه دی چې څور زمخ کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ته لیږل شوی دی. لاوروف د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان سره تر کتنې وروسته پرون په یو خبري کانفرنس کې وویل دا انقره ته د اقدامات یو لس پرلې دی چې لویدیځ باید د اوکراین د غلجاتو د صدراتو د بیا پیل لپاره ترسره کړي. نن جمعه در منستان و آذربایجان پر پول د توپونو تر ډز وروسته هر لوري ته د مرګ شوبلې خبر ورکړل شوی دی. در منستان دفاع وزارت وایي چې په سوتیک خارګوټي کې تر سخت نښتو وروسته د دوی دوه سرتیري وژل شوي او یو بل ټپي دی. بلور ته د آذربایجان د درمنستان ځواکونه په همدې سیمه کې د ډزو په پایلې یو بل تورنوي وایي چې د آذربایجان یو سرتیری ټپي شوی هم دی. او ټاکل شوی دا چې د آسیا جام سیالیو په ترڅ کې سبا شنبه دریمه لوبه د هندوستان او پاکستان ترمنځ ترسره شي. دغه سیالي به د سریلانکا په پالیکی لوبغاړي کې پرځای وخت 3 بجې پیل شي. د یادو دواړو هیوادونو د سیاسي اختلافاتو پر اساس د دوی د کرکټ سیالۍ په نړۍ کې ډیر لیدونکي لري. په وروستیو دوو کلونو کې پاکستان بیرته د خپلو چټکو توپ چونکو په مټ د دې جوګه شو چې له هند سره سخته مقابله وکړي. په وروستیو دوو کلونو کې یاد لوبډلې د کرکټ نړیوال او آسیایي شورا د ټورنمنټونو په 3 سیالیو کې سره مخ شوي دي چې یوه سیالي پاکستان او دوه هند ګټلې دي. د ویلو د چې افغانستان به د یکشنبې په ورځ خپله لومړنۍ سیالي له بنگلادش سره وکړي. تاسو خبرونه واوریدل، وړاندې درته د مطالب لرو. په خبرونه کې بر اثر دا وری چې د بخندلېوال سازمان وایي د طالبانو له لوري د کابل په ګروند افغانستان په بیلابیلو خارونو کې د امنیتي کمرو نصبوله په عمومي ځایونو کې د افغانانو د اساسي حقونو څخه د سرغړونو لامل ګرځي. دا چې د کمرې نصبول واقعا د خلکو خصوصي حریم ته ننوتل دي او کنه، په دې وړاندې په راپور کې هلمند ته ورشو چې خلک د خوراکي توکو د لوړو قیمتونو څخه شکایت کوي.
چارته وزغل نن د مریض مختک شیر د نن د غلیه مختک شیر د خو وړي دی هغه د رقم ګران دی کغنم دی د رقم ګران دی.
همدارنګ کندهار ته به هم ورشو چې هلته خلک شکایت کوي چې د خښتو بټې او شتون د دوی ژوند سخت کړی دی.
د بیا په شخانو مل آزادو دروتلې ده نیو ایوالویش پر کالو باندې.
دا به هم سره ووري چې د ایکس یا ټویټر شبکې خوند هڅه کوي چې په دغې ټولنیز شبکې کې نورې اسانتیاوې رامنځته کړي. دا چې دا اسانتیاوې به څه وي دا درته په راپور کې وایو. نور مطالب هم شته. ملتیا مو غواړه.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د بخند نړیوال سازمان وایي د طالبانو له لورې د کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیل ښارونو کې د امنیتي کمرو نصبول په عمومي ځایونو کې د افغانانو د اساسي حقونو څخه د سرغړونو لامل ګرځي. د بخند نړیوال سازمان ویلي د طالبانو له لورې د ملي امنیت په نوم د غسی پراخه څارنه د دغې ډلې د ظالمانه سیاستونو دوام او د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو له بنسټونو حقونو سرغړونه ده. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د رواني د اگست میاشتې په درشمه نیټه اعلان وکړ چې دوی د کابل ښار په مهمو ځایونو سړکونو او کوڅو کې له 25,000 ډېرې امنیتي کمرې لګولې دي. تفصیل په دې راپور کې.
وروسته له هغه چې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د کابل ښار په بیلابیلو ځایونو کې د 25,000 امنیتي کمرو د لګولو اعلان وکړ، د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو دا اقدام د افغانانو له بنسټیزو حقونو سرغړونه بولي. د بخښنې نړیوال سازمان د مصنوعي ځیرکتیا او بشري حقوقو د چارو څیړونکي او سلاکار مت محمدی تیر ورځ نه وخته په یو اعلامیه کې ویلي چې د څارنې د دغه جوړښت د خلکو شخصي حریم او د غونډو د جوړېدو ازادي چې وارلمخه واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته په بیساري ډول تر برید لاندې راغلي لمنځه وړي. په اعلامیه کې د ښاغلي محمودي له قوله راغلي دا د ملي امنیت تر عنوان لاندې د دغه سي پراخه ډلهیزي څارنې جوړول د طالبانو د ظالمانه سیاستونو دوام دی چې په عمومي ځایونو کې د افغانستان د خلکو په ځانګړي ډول د ښځو د اساسي حقونو څخه سرغړونه ده. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته ورځ تر بلې د افغان ښځو او نجونو د حقونو په وړاندې سرغړونې او ځپونکې اقدامات زیاتېږي. پندې حال کې یو متارزه افغان مرمن مسوده کویسانی وایي ک چې هم افغان مرمنې د اعتراضونو پر مهال لا لوړان دي د طالبانو له ظالمانه خبرګونونو سره مخ وي، خو په خبره اوس چې د کابل ښار کې په دومره شمیر امنیتي کمرې لګول شوی خای د طالبانو د هیڅ محدودیت په وړاندې مرمنې لویری اعتراضونه ونې شکړای
چون اینا از مردم حراس داره.
دوی له خلکو ویره لري چې و مرمنه یا یو نارینه د خپل حق لپاره غږ پورته نکړي. دوی په دې فکر دي چې ولې د یو انسان غږ پورته شي ځکه د دوی ایديولوژي د انسان ضد ده، ځکه دا کمرې ولګولې تر څو د عدالت غوښتونکو او ازادي غوښتونکو غږ د تل لپاره بند
بګونی سرکوب بکنن.
د کابل ښار یو اوسیدونکو چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته ویل طالبان هڅه کوي په دومره شمیر د امنیتي کمرو په لګولو سره د خلکو خصوصي ازادي سلب کړي.
دا کمرې خوي د جنایت په خوده کوم سبب شي خو په دومره شمیر کمرې لګول د خلکو خصوصي اړین تل نه وتل، بلکې ځکه د خلکو د کورنۍ مېرمنې بیرون لوزي سودا د پاره تب انده کمرې به بیا راخلي او د خلکو د خصوصي اړین به پکې نه شي.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د بخښنې نړیوال سازمان د تازه اندېښنو او خبرګون په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د روان اگست میاشتې په درشمه نیټه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی په یو ویډیو پیغام کې چې د هغه پر ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر خپور شوی ویلي دا کمرې دوی د خلکو په همکارۍ د امنیت د ټینګښت په موخه د امنیتي او تخنیکی طرحې له مخې په کابل ښار کې لګولې چې دا کار به د جرایمو په مخنیوي کې مرسته وکړي. خو د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان وړاندې تر دې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د امنیتي کمرو په لګولو د پیښو په ګراف کې کموالی نه راځي، بلکې له پیښو وروسته د مجرم د پیژندلو په برخه کې ترې ګټه اخیستل کېدای شي. د تیر جمهوري نظام په وروستیو کې هم په کابل کې د 100 میلیونه ډالرو په ارزښت د امنیتي کمرو د نصبولو موضوع یاده شوې وه، خو معلومه نه شوه چې هغه پروژه تر کومه ځایه مخته ولاړه. په 1999 لمریز کال کې د پخواني نظام چارواکو کابل کې د امنیتي کمرو شمېر یوازې 300 ښودلی وو.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره
ده. د دا یو شمیر تورستی او سیاحتي شرکتونو مسؤلان وایي د داخلي الوتنو د ټیکټونو پیرودونکو کم شوي دي چې ورسره د دوی کاروبار هم خراب شوی دی. دوی وایي که څه هم اوس د ټیکټونو بیې کم شوي خو ډېر پیرودونکي نه لري. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي وایي دوی اوس تر ډېره د ځمکې له لارې سفر کوي ځکه د ځمکې له لارې سفر ډېر ارزانه پرېوځي او اوس هغه پخوانۍ امنیتي ستونزې هم نشته. تفصیل په دې راپور کې.
کابل کې د یو شمیر توریستي او سیاحتي شرکتونو مسؤلین وایي په افغانستان کې د طالبانو په بیا ځلي واکمنېدو سره د دوی کار خراب شوی او د کورنیو الوتنو د ټیکټونو پیرودونکي کم شوي دي. کابل کې د مهاجر ګرځندوی شرکت مسؤول تاج محمد وایي د تیر حکومت پر مهال به د ورځې درې یا څلور کسانو ته د داخلي الوتنو ټیکټونه ورکول خو په خبره اوس میاش کې هم دوی ته دوه درې کسان د ټیکټ اخیستلو لپاره نه ورځي. نو موړی وای
غټیم کې بکره 8000 9000 تر 5000 افغانۍ ټیکټونه ډیر لوړ قیمت وکیو اوس ډیر ارزانه شوی دا 4000 روپو ته رسیدلی.
کابل کې د یو بل توریستي شرکت مسؤل چې نغواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې خپور شي هم ورته خبره کوي او وایي له دې عمله د دوی کار سخت خراب شوی دی.
داسې حالات کې راغلی چې وضعیت نو بیخي خراب دی. نه ټیکټ شته چې پوره خوند یې مصب نشته نه داخلي نه خارجي.
خو د دې کار لامل څه دی؟ خلک وایي د الوتکو ټیکټونه که څومره هم ارزانه شي د ځمکني ترانسپورت په پرتله غیر اقتصادي پرېوځي او اوس هغه پخوانی امنیتي ستونزې هم نشته چې دوی لویرې په الوتکه کې سفر وکړي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ویل د تیر حکومت پر مهال به تر ډیره پر لویو لارو وسلوالو نښتو غلو او امنیتي ستونزو له امله خلکو په ځانګړي ډول امنیتي کارکوونکي او دولتي مامورینو په الوتکو کې سفر کاوه. د بلخ ولایت اوسیدونکي شمس الله الهام
په اوس وخت کې یو خدسه ده چې د ځمکني سفر بیا ډیره ټیټه ده او خلک ډیر کوشش کوي چې د مزکی لارې نور ولایاتو ته یا مرکز ته سفر وکړي. د جمهوریت وخت سره کې پرتله کو په هغه وخت کې مطلب خلک د مجبوریت په اساس باندې کوشش کوي چې د هوایی ترانسپورت لارې سفر وکړي مرکز یا نور ولایاتو ته. هغه وخت کې خو وضعیتونه هم ډیر زیات خراب وو، غلاوي وي، کسام بیا ډیره لوړه وه د هوایی ترانسپورت، خو بیا هم خلکو دې ته ترجیح ورکوله چې په امن کې خپل سفر ترسره کړي.
دغه شان د هلمند ولایت اوسیدونکو عبدالجبار نومیال چې د تیر حکومت پر مهال به له کابل تر هلمند د هوا له لارې سفر کاوه وایي مخکې د هوا له لارې د سفر یوازینی لامل پر لاره وسلوالې نښتې، غلاوې او امنیتي ستونزې وي.
تاسو ته بهتره معلومه ده چې تحول نو راغلی په افغانستان کې جګړې وي، پر لوی لار باندې امن نه و، د غلو د لاس او د جګړو د لاس څخه د جګړو له امله خلک په اسانۍ سره نشي کولی چې کابل ولاړ شي، هلمند څخه یا له کابل څخه هلمند ته په اسانۍ سره راځي. نو په همدې خاطر د تیارې لوړ ټیکټونه پرې کول، سل یو سل ډالر ټیکټ به پرې کوي، بیا به تر هلمند او د هلمند څخه کابل تر کابل څخه هلمند ته تګ راتګ کې دی.
دا چې اوس مهال مرکز کابل څخه کومو ولایتونو ته هوایی شرکتونه پروازونه لري او دوی د خپلو ټیکټونو بیا څومره راښکته کړي په دې اړه مو د کام ایر هوایی شرکت او د اریانا افغان هوایی شرکت ادارو سره اړیکې ونیولې خو مسؤلینو یې د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو کابل کې د توریستي شرکتونو مسؤلین وایي چې اوس مهال هوایی شرکتونه له مرکز کابل څخه یوازې کندهار، مزار شریف او د غراز هرات ولایتونو ته اونیز او ورځنی پروازونه لري.
راپور کې مو واوریدل چې یو شمیر سیاحتي او توریستي شرکتونو شکایت کړی و چې د پخوا په څیر د پیرودونکو او همدارنګه د مشتریانو شمیر ډیر نه دی. بل پلو بیا په هلمند کې د خوراکي توکو لوړ قیمتونو خلک د ستونزو سره مخامخ کړي دي. د هلمند ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي په دغه ولایت کې د خوراکي توکو بیې ورځ تر بلې لوړیږي چې دوی له ستونزو سره مخ دي. په دغه ولایت کې هغه کسان چې روزانه کار کوي وایي چې څو ورځې خواري وکړي خو بیا هم د یوې ډوډۍ پیسې نشي پیدا کولی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د هلمند ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي په دغه ولایت کې د بیکاری د لوړې کچې سره سره د خوراکي توکو بیې هم لوړېږي. دوی زیاتوي چې په دغه ولایت کې زیات شمیر کسان د شپې په تشه ګېډه ویده کیږي او خواړه نه لري. دو څلوېښت کلن خلیفه عبدالحد او څلور دېرش کلن نورعلي د یاد ولایت اوسېدونکي دي او د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د کار د نشتوالي او د توکو د قیمتونو زیاتوالی ژوند سخت کړی دی.
نه نه کار وکړ څه نه د سړک تاسه کې روزانه مسلمان پکې وکړي نه وروره په یو بله دنده کښې یا د یو بلې دندې د یو موسسې د طرفه څه چې پر ولو باندې یو کار شروع شي یا پر سړکانو شروع شي د یو لار د لارو څه یو کار نشته.
چار څه وزغلو نن یې د مریض مختک شیر ده نن یې د غلې مختک شیر ده خو وړي دي هغه دغه رقم ګران دي که غنم دي دغه رقم ګران دي که نور د کورنۍ مشکلات دي دغه رقم ګران دي خو هلاکم په یوه لاره سر ورسره خلاصېږي. ورور
محمد جان د نادالي ولسوالۍ اوسېدونکی دي او دته د خپل کلي مشري هم ورلغاړې ده. ده د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په سیمه کې اوبه وچې شوي او خلکو خپلې عایداتي سرچینې له لاسه ورکړې او ځایي خلک اوس ټول لاس تر زنه ناست دي.
خپل مسجد مشر یم نر داسې بېروزګاری چې پر دنیا یوه خواري هم نسته یوه زندگی نسته اوبه وچې دي کښمه نه دی کړی یوه دانه تخم نه لرو غنم نه لرو چې ویې کړو مځکې همدغه شاړې پرتې دي پر دنیا یوه زندگی نسته نه شپني نه بزګري نه مزدوري یوه زندگی زموږ دپاره نسته. حکومت زموږ دا خواهش دی چې موږ ته یې زندگی رابرابره کړي زموږ ته خواهش ده دغه کوو چې موږ ته یو کار و کتار رابرابر کړي.
د دې ولایت نږدې هر یو کس دغه ډول دردونکې کیسې لري او د خپل ژوند څخه وستړی سوی دی. محمد ایوب یا د همدې ولایت یو بل اوسېدونکی دی چې د خپل ژوند ستړی داستان یې راسره داسې شریک کړ.
دولت باید موږ سره دا وکړي چې یو مرسته راسره وکړي یو کوښښ راسره وکړي په کور کې پنځلس شپاړس تنې د سهار ډوډۍ ولاکه لرو چې ماښام یې وخورو د غرمې د اکثره وخت دا ګاډۍ ته ولاړې هغه ګای پنځوسې ته کړي ګای سلې ګټلې دغه بس کار مو دی په دې کې په دې باره زموږ ګزاره نه کېږي.
د دې سیمې د ټولو اوسېدونکو غوښتنه له موسساتو څخه دا ده چې خپلې مرستې دې ورته د کار په بدل کې ورکړي تر څو دغلته خلکو ته دایمي د کار زمینه برابر شي. په افغانستان کې پر داسې مهال خلک ورځ تر بلې د فقر سره مخامخ کیږي چې پر دغه هیواد د نړیوالو له بندیزونو سربیره اوس دغه هیواد وچکالۍ سیلابونو زلزلو او نورو طبیعي آفتونو هم سخت ځپلی دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به د اوکراین جګړې ته ورشو. اوکراین نن جمعه ویلي دوه نورې کښتۍ هم د یو موقت دهلیز له لارې روانې شوې دي. کیف دغه دهلیز د تور سمندرګي له لارې د کښتیو د خوندي لیږد تر لیږد لپاره ایجاد کړی دی. تفصیل په دې راپور کې.
اوکراین د جمعې په ورځ د یوه لنډمهاله دهلیز له لارې د دوو نورو کښتیو د روانېدو خبر ورکړی دی. دغه لنډمهاله دهلیز د کیف لخوا د تور سمندرګي له لارې د کښتیو د خوندي لیږد رالیږد لپاره ایجاد شوی دی. د اوکراین د زیربناو وزیر الکساندر کوبرانکو په ټولنیزو شبکو کې لیکلي له اوکراین څخه د تور سمندرګي له لارې دوې کښتۍ روانې سوي دي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش روسیې ته نوی پیشنهاد وړاندې کړی و چې له مخې نړیوالو بازارونو ته د غلجاتو او سرې د انتقال زمینه برابره سي. دا تازه هڅې د هغې موافقې د بیا احیا لپاره روانې دي چې په مرسته یې اوکراین وکولی سي داسې وخت چې لوږه په نړۍ کې زیاته ده خپل 33,000 ټنه غلجات صادر کړي. په همدې حال کې مسکو په هغه پیشنهاد خوشحاله نه دی چې څو ورځې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ته لیږل سوی دی. لاوروف د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر آکان فیدان سره تر کتنې وروسته پرون په یوه کنفرانس کې وویل د انقرې ته د اقداماتو یو لیست پرلی چې لویدیځې باید د اوکراین د غلجاتو د صادراتو د بیا پیل لپاره عملي کړي. د دې ترڅنګ د کرملین ویان دمیتری پیسکوف نن جمعه په یوه کنفرانس کې وویل د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د دوشنبې په ورځ د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د تور سمندرګي په بندري ښار سوچي کې وګوري. داسې هیلې ښوول سوي چې دواړه لوري وکولی سي له اوکراین نه د غلجاتو د خوندي صادراتو لپاره پر موافقه سله وکړي. روسیه په جولای میاشت کې له هغې موافقې چې د ملګرو ملتونو په ملاتړ او د ترکیې په منځګړیتوب ورباندې موافقه سوې وه ووتله. له دې سره د تور سمندرګي له لارې په خوندي ډول د ملکي کښتیو د لیږد رالیږد او د غلجاتو د صادراتو بهیر ټکنی سو. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان د پنجشنبې په ورځ مسکو ته د سفر پر مهال ویلي د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلجاتو د صادراتو د موافقې بیا احیا د خوړو د خوندیتوب لپاره ډیره مهمه ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خختو په بټیو کې او خختو بټیو ته نشتی د کندهار اوسیدونکو شکایت کوي چې دغه بټیو دوی په تکلیف کړی دي. د دغه ولایت یو شمېر اوسیدونکو وایي هغوی چې کورونه دي بټیو ته نشتې دي وایي نه یوازې د چورختې ستونزې لري بلکې د کور توکي هم له دغه دود نه تل نه پاکوي. تفصیل په دې راپور کې
د افشخانو ملازادو دروتلې ده نیو ایوالویش پر کالو باندې فروت
اجدین محمد د کندهار د رن ولسوالۍ د ګوشخانو سیمه اوسیدونکو دی. هغه د نوموړي د کورنۍ نور غړي مجبور دي چې هر ورځ د خښتو او کلالانو د بټیو د دود دیالوګي په وجه خپل جامې بدلې کړي.
اول نه توانونه دي چې اره شپه مور چې بدیرو کالیه بدلو سار بیا نوراو ټول سره فضاوي نه په کور کې کالی د کولای سو نه کالی ورولای سو مشکلات مې بیخي ډېر سره ډېر سره په تکلیف ډېر سره فضاوي کور د مابین څه وباس ما دسته دی وباس یعنی په سپینو کالی کې خو دا د شپې کښنه ستلی لانس بیا خوف لاڅک د افشخانو ملازادو دروتلې ده نیو ایوالویش پر کالو باندې فروت ګر کښنه را مرزان کړي ولاکته به څه بیا د تدات
په کندهار شهر کې تراویا ډيري د خښتو او کلالوي بټي ستا خو زیات یې د استوګني په سیمو کې فعال دي چې خلګي د چاپیریال لکړتیا او لاملې په ناروغي دښته کې دوه شکایت کوي. د جنول سوالي دوه نور اوسیدونکو ازادي راډیو ټول د خښتو او کلالوي بټي د کورونو په منځ کې دي چې هر ورځ دوی له لوګي یا د څخه پټنګ دي او د تنفسي ناروغي په شمولې بیلابیل نورې ستونزې ورته پیښې کړې دي. دوی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د خښتو او کلالوي بټي دي د کندهار شهر له رهایشي سیمو د شتون ته انتقال کړي.
ما نوم عبد الملک ده ګوشخانه وسدم کین ده کورس خونه خمه خاصه په تکلیف کېږي دا د دې کوله د ګردره شو کېږي پر دا کورو باندې مشان کلویږي کالی خرابې په خلونه نوځي سره به دې مشکل خونه خمه خا په شېږي دا کور د کاغه بل لوکوزو ګوشخانه ده کلا کړان ګوشخانه ده دا ټول د پر دا صحه باندې پر دا ګردره شو کېږي
اج زر جانغه دا چې په تکلیف کړی چې کالیا ورکو ګرځ تک تور چې دا د غیر لویږي دا د دانې لویږي یعنی په ځابي شنان نه جوړ نه جوړ ستنی ودرېږي دا د دانې په کونه نه جوړه دا نه جوړ دوکمه څه دا غون چې دا کوریر استیسته د دې دغه څو څو بل ځای جوړ
د خښتو بټي ډېری په ډنډ او دامان ولسوالۍ کې د کروندو او کلو په منځ کې دي او همداراز د کلالوي کوري بیا زیاتی د کندهار شهر په دننه کې موقعیت لري چې د ټولو لګي یا دود پر کورونو ټول بي. د نظر محمد او هدایت لا په نوم دوه کلالان وای دوی ته په تیر حکومت کې د استوګنی له کورونو لري ځمکه مشخصه سوي و خو لا هم د کلونو په تیرې دوه ورته نه د سپارل سوي.
اسلامی امارات هم کول کړی دی چې دا درات چې موږ زکه مشترکه چې موږ ګرځې پرې و ځای سو موږ چې سب هم معلوم سي د سارا سب هم خلک را ترځي د شهر هم را ترځي لاسرسي بز موږ هم ته کېږي د دې هم لاسرسي ده
شغه زای مشت تسلیم سیم نو ټول کوری والا مش په وسلای په و دغه ش مجله تور انتقال سو دا د جزای خلک بوم د مشکل تخلاص مر بوم د مشکل خلاص شالته یو مشخص زای مشت معلومه رغه زای بوم مر ټول یو زای کوری جوړ کغه زای مشت معلوم سو دی خورته تسلیم سو نه دی در وسپیل
پاین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د چاپیریال ساتنې ریاست مسولان داستون زمنی خوای د وسله پاره داستوګن لسیمو د بټویو د انتقال امکان نسته. د چاپیریال ساتنې رئیس مولوی محمد یوسفای د بټوی له خاوندانو څخه ژمنه اخستې چې په خپل بټوی کې به ضررناک توکي نه کاروي.
د دوی سره د توافق ته ورسېدلو پیلان خدای امکانات نه لري چې تاسو د جزاس انتقال سي که څه هم پر دې موږ په لوړ سطح هم مجالس کوي خو د دوی د فارم یو مناسب ځای تر دا مهاله نه دی انتخاب کړی. دا چې د وسط لپاره دوی پر دې ځای باندې دي دوی به هغه څه کوي چې تر خپل وسه پرې د مشکلاتو مخه ونیسي هغه که د ټیرو نه استعمال دی مثلا یا دغه دود کش چې دی لري چې دود جنیزي د غل وړېدل وي یعنی هر هغه کار چې هغه د دې دود وو د دې اثراتو مخه نیسي دوی زموږ سره تعهد وکړي چې ان شاء الله موږ به تجمنی.
د چاپیریال ساتنې کارپوهان وایي د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي لپاره باید په ښارګوټو لوړ پوړو ودانیو او دولتي ادارو کې د لوګي د پاکونکو الو نسپول جبري سي او د ټایرونو ربړونو او پلاستیکونو لسوځلو څخه د مخنیوي جدي هڅې وسي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
ټیکس یا پخوانی ټویټر شبکې خاوند هڅه کوي چې په دې ټولنیز شبکې کې نورې اسانتیاوي رامنځته کړي. ایکس پاڼه په دې توګه خپل او سیال ټولنیز شبکو ته غواړي ماتې ورکړي. تفصیل په دې راپور کې
د ایکس ټولنیز شبکې خاوند ایلن ماسک ویلي چې په دې شبکې کې به د غږیزو او ویډیو تماسونو برخې زیاتې کړي. ایلن ماسک چې په وروستیو کې د ټویټر نوم پر ایکس واړو په یو پوسټ کې کښلي دا نوي ځانګړنې به په اندروید، آی او ایس، ماک او وینډوز کې کار کوي او له هغو څخه د کار اخیستو لپاره به د ټلیفون شمیرې ته اړتیا نه وي. ماسک هڅه کوي چې دا ټولنیزه شبکه تر نورو سیالو خواله رسنیو اوچته کړي. په وروستیو کې د فیسبوک خاوند له ایکس شبکې سره د سیالۍ لپاره د تریټس په نوم خواله رسنۍ راوویسته. میټا شرکت شاوخوا یوه میاشت پخوا د انسټاګرام کاروونکو ته بلنه ورکړې وه چې د دوی د نوي خواله رسنۍ تریټس اپلیکیشن په خپلو موبایلونو کې ډاونلوډ کړي. د کار له ټریډ سره مرسته وکړه چې په یو وار ډیر شمیر خلک د هغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړي. د ټریډ یو وایاند ویلي زیار باسي چې د دې شبکې بڼه لا ښه کړي او د وی پانی په بڼه نوري برخې هم پکې زیات کړي. خو ایلن ماسک هڅه کوي چې ایکس شبکه دومره ښه کړي چې تر ټولو ټولنیز رسنیو غوره وي او له همدې کبله بیلابیل ځانګړتیاوي ورزیاتوي څو د میټا تر اړوندو پلیټ فارمونو لکه انسټاګرام، فیسبوک او واټس اپ شاته پاتې نشي او د هغو ټولې ځانګړنې ولري.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه او نیکه هیلی د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته. محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې يم. د دلارام ولسوالۍ مالی چارواکو په دغه ولسوالۍ کې د بنایانو د خټو او دیوالو کار بند کړی دی چې د کار زموږ ځوانان له سخت ستوند سره مخامخ کړي دي. هر ورځ په سلګونه ځوانان پر پلکه باندې د کار په تمه ناست خو متاسفانه چې په اوتو او په ورځ ورته کار نه پیدا کیږي او زموږ ځوانان بیا په غیر قانوني لارو همسایه هیوادونو له دې جملې تزی چې د مرګ او نورو سخت تهدیدونو سره مخامخ کیږي. د اسلامي امارت له حکومت څخه مې غوښتنه دغه ده چې دغه د بنایانو کارونه او دغه د خټو کارونه د بیرته یلا کړي او دغه بندیز دې سکړي تر څو زموږ ځوانان په خپل هیواد کې کار او روزګار وکړي. د دلارام ولسوالۍ ولس سخت بیچاره ولستي او دا کار چې دوی د خټو او بنایانو پر کارو بندیز لګولې دی دا د دې بایس ګرځېدلې دي چې زموږ ځوانان نور هم بیکار شي او هیڅ ډول کار او کسب په دلارام ولسوالۍ کې متاسفانه چې زموږ ځوانان لپاره نسته. نو هیله لرم چې دغه زما پیغام نشر کړي او زما ځغ تر مسولینو پورې ورسوي.
سلام د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. بعد سلام دلته په فراه ولایت د بکول سوالی کې اوبه ډیر مخکښته کې دوه باندې روان دي. دلته وس اویا متر ته اوبه رسیدلې دي په ډیر چټکۍ سره وس اوبه مخکښته روان دي. طالبان ته زما دا پیغام ورسېږي د ازادي د لارې چې دلته دی باید برموته توجه وسی باید مخنیوي وسی. دلته برمی ویل کیږي او بیا حد وبزن راکشل کول کیږي باید دا ژغ دی واوري. دلته سخت ته میدو بو وسره روان دي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د خبرونه دوی منی مایتر اور سیدو په دې برخه کې درته ازادۍ ملمه د مرکو لړیونه یو پروګرام لرو. دا پروګرام درته په څو شیبو کې پیلو. خو یادونه کوم چې د افغانستان په وخت د مخام په وو بجو باندې د ژوند د رنگونو په پروګرام کې چې اسمت سروان به په کیساسي کوربه وي د کچالو د کښت او روزل په اړه باندې دوی خبري کوي. تاسو کولی شئ دغه پروګرام ته زنګ ووهئ او که په دې اړه باندې تاسو کوم تجربه لري یا د چي کچالو روز یو هم ترنګ موخه کړلې وي خپل نظر په دغه پروګرام کې په دغه واتس اپ نمبر 00 3 2 2 4 4 دغه واتس اپ شمیره د افغانستان د مخام لوونه ترته زنګ وهل شي او خپل نظر مو د موضوع اړوند شریکول شي. اوس هم لنډ خبرونه. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په ترکیه کې له دې افغانانو سره د افغانستان پر وضعیت خبرې کړې دي. ریچارډ بینټ نن جمعه په خپل ایکس افغاني ټویټر لیکي چې په څلور ورځني سفر کې د جلاوطن افغان ښځو او نارینه وو له بیلابیلو ډلو سره د بشري حقوقو پر وضعیت بحث وکړ. بینټ لیکلی چې د ناوړه بشري حقوقو د وضعیت په باب ګڼ شمېر افغانان اندېښنه لري. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یې صفای د افغانستان په شپږ ولایتونو کې ماشومان ته د ګوزانډیا پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین پرون چهارشنبه ختم کړو. دغه سازمان وايي په جوزجان، سرپل، بلخ، فاریاب، سمنګان او روزګان ولایتونو کې 13 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو ښکته وو واکسین ورکړی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش روسیې ته نوی پیشنهاد وړاندیز کړی دی چې له مخې یې نړیوال بازارونو ته د غلجاتو او سری د سری د انتقال زمینه برابره شي. دا کار د حقي موافقې د بیا احیا لپاره کیږي چې په مرسته یې اوکراین وکولی شي داسې وخت چلوګه په نړۍ کې زیاته ده خپل 3 زره ټنه غلجات صادر کړي. او نن جمعه د ارمنستان او آذربایجان پر پوله د توپونو تر ډزو وروسته هر لور ته د مرګ شوبلې خبر ورکړل شوی دی. د ارمنستان دفاع وزارت وایي په سوتیک خرګوټي کې تر سختونو خود وروسته د دوی 2 سرتیري وژل شوي او بل ټپي دی. بل لور ته آذربایجان د ارمنستان ځواکونه په همدې سیمه کې د ډزو په پیل تورنوي وایي چې د ارمنستان یو سرتیری هم ټپي شوی دی.
د ازادي ملما د ازادي ملما خبرونه ته خراغلست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاس کوربم. قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې په لندن کې لیوې ډیره افغان لیکوال میرمن سره خبرې کوو. زمرینا سرور هغه میرمن ده چې اوس یې د تنکیو ظلمو لپاره یو تصویري کتاب چاپ شوی دی. زمرینا سرور په دې کتاب کې یو شمیر هغه لیکونه راټول کړي او په انګلیسي ژبه یې ژباړل دي چې د اسلام پیغمبر لباست ورسته د نړۍ د ګوټ ګوټ رهبرانو او پاچایانو ته استولی وو. د دې کتاب او د زمرینا سرور د ژوند په اړه نورې خبرې هم شته چې له دې سره په خبرو کې به یې واوري.
سما لیکواله چې دا یوازې د کتابونو نه د آرټیکلز لیکم لکه پولیټیکل هیستوریکل دا د سوشل سوسایټی ایشوز کې آرټیکلز می لیکلې چې
مقاله او مطالب لیکي
او مقاله او مطالب اند ټول سو وخت لکه دا خبرو کې کوم خبرې کرنٹ افیرز چې راځي دا لکه دا لیکل د اپینین پیسز د کوم لیکلې دا ایډیټینګ چې کوم دا نوټ اوفرز علی کواله چې خپل کتابونه چاپ کړي دا هو په کار ده یو څوک چې هغه ټول جبا لانګویج ټول شیان وګوري چې سم د لکه ستانډرد د پبلیشینګ کډ اسې د لاده نو هغه زما کار ده لګ انګلیسي مالې میمم کار ده دا خلک چې انګلیسي لکه دویمه ژبه یا دی یو درې کال هغه درس مې ورکول د انګلیسي دلته لندن کې.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې ځینې مقالې او مطالب لیکي دا د چا لپاره لیکي په کوم ځای کې خبريږي؟
دا یو څو اخبارونه دي آنلاین لندن کې یو اخبار د مترو نومې ده هغه د پاره دا آرټیکلز مې لیکل ده یو بل ویب سایټ ده د خبرو دا غي نوم اسلام 21 سی ده او یو درې کال د پاره مې دا آرټیکلز لکه د وزلې میاش کې لیکم الته چاپیږي یو دریم زه ده چې د خزه issues ke yo website da aga nume amalia da aga kime khbel karme chap kare da
de khazula para ta so po kumo masailo bandi likani kawai
خزی د پاره دیر لکه د ایجوکیشن او دا باره کې دیر لیکل میکره ده چې څومره مهم ده چې مونږ لکه خپل انرژي او دا خپل فوکس په ایجوکیشن باندې واچو او یعنی دنیا کې څه کیږي چې دا جنکیان او خزی دا مپته په هغو ته نشته ده چې پکې ځان شامل کی او دې لکه ټول سوسایټي باندې چې شکیږي چې خزی پاتې شي نو دا شیان باندې زما زیات پاره لیکل شوی ده په انګلیسي کې او ډېر لکه دا پولیټکس وخت کې چې څنګه خزی ملامتېږي هر وخت د خزی ایشوز راځي کله چې یو ګروپ راځي پاور کې خزی باندې خبرې کوي بیا بل ګروپ راځي هر وخت هم داسې د خزی خبره ډېر په مخ کې راځي خو ډېر کم وخت خپله د خزی خلونه یو خبره اوري زیاتره نارینه دي چې ټول د خزی ایشوز باندې خبرې کوي.
دا د انګلستان په ټولنه کې که تاسو په وروسته پاتې ټولنو کې د ښځو د وضعیت یادونه کوئ؟
او دا پر اختیار د دواره یعنی هغه فرق لري چې د خزی ایشوز لکه دا وسترن وطنو کې فرق لري نظر د افغانستان او د پاکستان او د ځایونه کې نو زه یعنی دواره سره بلد یم. دلته لکه لندن کې مثلا ډېر د ښځې مشکلات ډېر لکه د افغانان او د مسلمانان ښځې ډېر لکه د فمینیزم او د نور ایدیولوژي نه هغو څه وخت لکه ایدیز هغو ته راځي چې مشکلات جوړ کړي هغو ته چې فکر کوي چې زما دین یو رقم ښځې دپاره یو لاره لري او وس دا مودرن سوسایټي او دا فمینیزم او دا شیان بېله خبره لري نو دلته یعنی مشکل دا ده چې ښځې اصلي د دوی د دین پیغام باندې پوه شي چې ښځې دپاره څه رقم فایده ده. افغانستان کې خو بېله خبره ده چې هلته چې ده خو اوس معلوم ده نو خو چې ډېر سختي رسېدلی ده.
د ښځو مسله تاسو هم مخکې یادونه وکړه چې یوازې په لویدیځه ټولنه کې نه شته بلکې په افغانستان کې دننه نن ورځ ښځې له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. تر ټولو لویه ستونزه تاسو هم مخکې یادونه وکړه د تعلیم او د زده کړو ستونزه ده. په دغو مطالبو مقالو کې چې تاسو یې د انګلیسي ورځپاڼو لپاره لیکئ د افغانستان د ښځو وضعیت ته هم کتنه کوئ؟
او کاو د افغانستان کې خو د خزي مشکلات تمه یعنی یوازې تعلیم او تپو کنه دا هغه ډیر یعنی د هیلث کیر او د شیان د خزي خو هغه
یعنی روغتیایي وضعیت او صحي مسائل
او د ار خوانه مشکل راځي کنه دا خو نشي سلوخ کال د جنگ نه ډیر خزي خو ام غریبی ده ام تعلیم لکه ماشومان ده پاره اپورچونیتیز نشته یعنی ده اره لاره نه سختی ده دا دیر وقت یعنی خلق ده تعلیم خبره بانده که خو دیر خزیدی چه یعنی دا دیر عادی کار لکه یو داکتر مخ پا مخ وگوری دام آغو تا یو مشکل ده یعنی ده خزی مشکلات ده تعلیم نزیاد ده خو افغانستان کې چې اوسنه پیښه شوه
مخکې تاسو د خپل لیکوالۍ یادونه وکړه زه خبر یم چې تاسو یو کتاب لیکلی او دا کتاب اوس په برتانیا کې چاپ شوی یو څه معلومات دې کتاب په باب لطفا اوریدونکو ته ورکړئ.
دا کتاب انګلیسی کې لیکل شوی دا یو میاشت مخکې چاپ شو خو کوم دیش وطنو کې دا خرڅېږي وس هغه پابلیشرز د دنیا کې دا هر مملکت کې یو دفتر لري چې خرڅوي. د دې کتاب نوم لیټرز فروم ا پروفیت ده
د دې معنی
خطونه د پیغمبر یعنی خطونه د رسول د خدا. د دې کتاب یعنی summary on the data che ya waqto the juan the paighambar ke che agha khpal nomaindagan wilekra the dunya amperatorita che the islam paigham urasigi no da khatuna ya ayhat the sahabian sara wilekra ya dala talawo farsta che nan iran aw afghanistan ke isabigi ya بل دل مصر تا ویلگر یا درم دل هبشه تا چه هبشه خو ملکوننن در سودان، ایتیوپیا، سمالیا که اصابیگی او آخری دل روم تا چه نن ترکی، سوریا دا یورپین دا وستن یورپین مملکه دا
بله یعنی پده که کتاب که تاسو اغا لیکونه را طول کردی چه د اسلام پیغمبر دغو هیوادونو ته او د دې امپراتورانو ته لیکلی وو او هغه ته اسلام ته دعوت ورلیږلی وو
او دا کتاب یعنی اغه دیر عکس العمل خی چې دا سلور پاچایان چې ولی د چې یو دله د صحابیان راغلی دی او لاس کې یو لیکل لري یو خط لري او دی کې اغه غواړي چې دا خلک اسلام ته دعوت کی د دوی عکس العمل چې شاو دا خط ته یعنی نن چې ده زموږ اختباط خو دیر آسانه ده ار کنشت دنیا چه غوارو چه یو مسیج ویلی گو یا تلیفون وکو یو پا خوب تلیفون یو دو تاپ کوو او ار سوگ سر کوشو چه دا اختباطو کو آغا ورزونه که خود دنیا دیر دیر فرق کول جبا بیلو کلچه بیلو مذب بیلو جیوگرفی بیلو
اول سعودی عربستان چه تاسو مثلا روم تطلی یا مثلا ترکیه تطلی دا خو میاشتو میاشتو یا د ورځو اونۍ یو مزلونه وو
او دیر یعنی پسختی یو غط غط سفرو چه متبر وی یو اسیا یو اوخ بده لرودو کنیز یا تر خلق پیاده کلل بیا سفرم خوب دیر سختی و التلاره که خطرم و زن سر بده او با او دو دی او طولشیان زن سر بده ویورل او سو وقت دو دره میاش نیول چه ورسه که اغا بل مم لکته التم چې رسیده خبر نه وې چې هغه خلک څنګه ته ګوري د صحابیان خو یو پیغام سره تله وو چې یعنی هغه دعوت کې چې خپل دین پری دی دا خو غته خبره ده چې خارج تلار شي او بیا هغه خلک ته وایي چې زمون خار کې یو پیغمبر راغلی ده او یو پیغام در کې چې دین او کلچر او ارشه خوشی کې دا
خپل کلچر خوشی کوي او راشه اسلام دین ومني
او دا دین چې دا خو هغه وخت کې ډیر ضعیف وو ډیر یعنی دا وم کال بعد د هجره وو نو هغه مسلمانان هغه وخت کې ډیر ورکه لکه ګروپ وو نه سیاست کوي وو نه متبر وو نه یعنی دا باور نه لرو دوز ډیر یو غټ ګروپ هم نه وو یعنی یو ډیر غټه خبره ده چې مشران نه مخکې ولاره او د پیغام د اسلام هغه ته ورکه او هغه کته نوری دله ده په دې دین نو چې یو مثل تا ته درکم د فارس مشر نوم خسرو وو هغه شاه د فارس وو نو د هغې دین د زردوشتي دین او هغه په دوه خدایان باور لرودو چې د دوی لکه سمبل اورو نو هغه اور ته عبادت کول هغه کته نوری دله وو چې د یو خدای پیغام یا د پیغمبر یا د نور پیغمبرونه اسکل نوریدله وو نو هغه ته لکه د بل دنیا نه یو خبر هغه ته راشي خلک هم چې رسېدل د دوی مشران مخکې په فزیکي لحاظ تلل هغه پیغمبر چې خوخول چې کوم صحابي لیگل لیدل چې دا خلک چې پیغام رسی دا غو فکر باید خیی فیزیکل باید خیی خجبه ولری دا پیغام
اغا حیعتو چیره دی دوی باید خوی و منظم وی و پی و دیر خو وزیاد بندی التلال شی ندی لپاره چې هغه هیوادون اعتبار پیو کی او بیا د دوی بلنه و منی
او چې دا پیغام په نرمی ورسیږي په خوشحالي یو کوي پیغام هغه ته ورکی او دام هغه صحابي چې وو به ډېر جرأت ولري
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له بیا ازادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور مډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ازمرینه جانب د دې کتاب په باب یو څه راته وایاست چې مثلا څه بنه لري د چا لپاره لیکل شوی د کومو عمرونو خلکو لپاره لیکل شوی د لویانو لپاره د ماشومانو لپاره دی
دا کتاب ان شاء الله چې مخ په مخ وګوره یو ډیر یعنی خیسته رسمونه الستریشنز ډیر خیسته جوړ شوی دی چې اصلي لکه دولس کلن او مشر د طاره لیکل شوی دی
یعنی الستریشن چې تاسو وایئ معنی دا چې تاریخي معلومات دي ترڅنګ تصویرونه هم شته
او او تصویرونه زیات دي او دا تصویرونه کې ما ډېر به حد زیات ریسرچ مې وکړه چې لکه روم کې کالی څنګه اغستل د مشران پالیس څنګه و چیرته چې وسیدل سرکونه څنګه ښکارېدل
او د دې رسامي هم تاسو په خپل کړې کې بل رسام او نرمند و در سره همکار
نه دا الستریشن یو آرټیست کړی ده اسپانیا کې وسیږي او هغه خپل دغه بیکګراوند تاریخ کې ده هیستوري کې ده نو هغه ډېر بلده ده د دا ټول لکه حبش کې څنګه هغه وخت کې خلک څنګه ښکارېدل اسلامي هیستوري تاریخ باندې پیږي د مصر نو هغه لیکل زما وو او هغه تصویر او دا آرټیست په نوم جورجیو بچن ده
د دې کتاب د لیکلو فکر اول څنګه درته پیدا شو
نو زه چې يم زه شکر سلور ماشومان لرم درې لورګان لرم یو زوی زوی مې پنځه کلن ده او یو لس کلن مشر لور مې ده مونږ یو ورځ ناست وو او یو کتاب مې لرودو یو سیره کتاب وو نو دا د جوان د پیغمبر وو ډېر لکه ماشومان دپاره وو ډېر ورکه کتاب وو یو پنځوس ورکه پکې وو نو مونږ چې دا کتاب لوستل یو ځای ما غوته لوستل هغه غوږ نیول نو هغه کتاب کې لیکلی وو یو ډېر دوه درې لکه لاینز او سینټنسز وو چې یو وخت وو د جوان د پیغمبر چې دا لیکلی لیکونه تلی وو دا نور امپراتور ریتا نو دا چې مې واورېدل دا اول ځل وو ما دپاره چې دا خبره مې واورېدل چې همداسې شوی وو بیا دا یعنی فکر ته مې راغله چې په رښتیا دا خو یو ډېر غټه خبره وو چې څنګه هغه وخت کې چې دنیا دومره فرق لرودو دا خطونه څنګه رسېدلی وو سره کم عکس العمل شوی وو د پاچایان او بیا هغه شپه چې ماشومان ویده شو بیا یو کاغذ او کلم مې واخیسته او خپل ریسرچ مې شروع کړه چې په رښتیا نو دا څنګه وشو زمونږ تاریخ کې چی شی لیکل شوی په دې باره کې بیا مې لټول چې کوم نور کتابونه یې شته چې په دې مضمون کې لیکل شوی و او هیڅ شی مې نه پیدا کړی و. یعنی مشران دپاره یې شته لکه کتابونه چې ډېر یعنی ډېر سخت جبه کې لیکل شوی ده چې ډېر خلک هم نه وی خپله غټان هم نه وی خو ماشومان دپاره هیڅ شی هم نه و. بیا دا فکر ما ته راغله چې دا دومره مهم ده چې ماشومان پوه شي چې اول دا خبره شوی و چې د دنیا هیستوري کې دا پیغام د اسلام تله و دومره لرې تله و دا نور امپراتوري ته، او دویم چې ماشومان خپله پوه شي چې ته چې یو پیغام لرې په کوم رقم خلک ته ورسه، ته باید څنګه خپل ژبه باید سم خلق تا جبه باید خیی، فکر باید خیی، مسیج ده خیی، سم پا یو کوی پیغام خلق تا چه ورکه پس سرکم ورکه. نو آغش با که ناس بیدم او شروع میکره، ریسرچ می شروع کره، او ماسته می لیکل دو بجه سبی پوره اما غصه ناستوام. بیا دا لست ورز بات دا طول اول درافت دا کتاب می خلاص کره، ام ریسرچ، ام لیکل، چه ام دیسه یعنی یو شه وو چه ما نکوهشل نه خوراک میکوهل نه خوب میکوهل، هم دیسه میخوارل چه دا طول کیسه پا کاغذ ولی کم او بیا کم بل شه بانده می فکرم نراد.
بله، دا ستاسو لمرای کتاب دی که لدی مخکې مو هم کتابونه لیکلی؟
دا زما اولم کتاب ده چې یوازې زما کتاب ده. مخکې یو څو نور کتابونه چاپ شوي چې لکه یو څو ورکی لندې کیسې دي او ما خپل کیسه مې پکې اچوله، خو لکه لس دولس نور
یعنې د کیسو په یوه ټولګه کې ستاسو کیسه هم خپره شوې ده.
نو دا هم لکه یو کلکشن ده چې ډېر لیکوالې یو ځای
او هغه هم په انګلیسي ژبه وي هغه کیسې. ډېر ښه، ډېر ښه. دا راته ووایاست لطفا چې تاسو زده کړې چیرته کړې دي او چیرته اوسېږئ، د ځان په باب معلومات راکړئ.
صحیح ده. نو زمونږ فامیل د جلال آباد نه یو، ننګرهار سرخوت نه. نو زه دوه کلنه وم چې لندن ته راغلم. نو زما مور او پلار سره راغلم، یو دوه مشر خور او یو مشر ورور سره. نو زه ټول نه کشرم. نو لندن کې لویا شوی یم، ډېر وختي لکه جوان کې مې پیدم چې دا لیکل او جبه او انګلیسي او کتابونه سره مې ډېر غټ شوق و. او دا ټول وخت کې لکه زما مکتب وخت کې د انګلیسي نمرې مې هر وخت شکر لکه ټاپ راتلل، او پلار مې ډېر ماته دا انکرېجمنت راکول چې یو شی چې ډېر د خوښي، نو یعنی هغه شی کې خپل دا انرژي او فکر دې واچوه. نو شکر دا انګلیسي او لینګوستکس چې ده دا مې یونیورسټي کې ډیګري مې واخسته د انګلیش لانګویج او لینګوستکس کې، یو کال د پاره مې معلمي وکړه، بیا بیرته لاړم فاکولټت ته یونیورسټي ته او ماستري مې وکړه انګلیسي کې دا انګلیش لانګویج کې. نو پښتو مې خو ډېر ضعیفه ده اورېده شي، خو هغه انګلیسي کې یعنی تمام ژوند دا ژبه دپاره ډېر شوق مې لرودو او لرم. یعنی هر وخت کتاب او لیکل ما سره همیشه دي کې مصروف یم.
او تاسو دینی زده کړې کړې دي؟
دینی ستادیز دلتا درسونه دی کورسیز دی کتابونه می زیاد ویلی معلمانه میشته دلتا دینی درسونه ورکی. زه آخری کال ده فاکولته که وم چه لگ دینی لکه شوخ می پیدا کره هجاب می واقسته نوزه نونست شل کلن وم چه دا دینی تا فکر تا می راخله. دا یعنی ده September 11th na baad ze atlas kalana wam che da 9/11 washo
9/11 da, namo matlab amerika bande de al qaida shabake de bridun uraz da 2000 lumrikal ke
oh no ze fakulta ke wam da wakh ke aga wakh ke dumla piyedam che musulmanan yani roja miash ke mukha roja ni wala o sharab na sku o khalas yani dina ziyad kum shame na piyedal biada September 11th che da attacks the al-Qaeda attacks America bande che percho yani andese wo laka tamam dunya sar chapasho au aga wah ke ze che simf kenastwam faculta ke nur shagirdan zma tulan diwala no angreza wo the tul dunya na raghala wo zma faculta kho khar ke wo da central london ke no dir the dunya international students alta wo نو زه یوازینه افغان وم سمف که او یوازینه مسلمان وم دا ما تا ار وقت سوالونه راتلل چه افغانستان که چی شکی گی ولی دا اتاک وشو القاعده کمزانه راخل ولی ار رز ما تا دسته سوالونه راتلل او ما ایس جواب می نلارو دو چه خطله نپیدم او ما نپختنه کول چه اسلام سوی terrorism bandit
well, islam ya kalam che dini islami mutala mo wakra urust lagana po shwe che masail sadawl di aw walida pi hi ki gi walida lanje muslimanano ta pi hi gi
Oh, no, the two important the para machbel research rocker. Chiz sharmidam che yani mana pochtana ke o ze snawelasham. No de bande me shrokre che o so kitabuna me dukan delta da like bookshops le di the jamatuna sara. Yo so kitabuna me wagasta o shroshom no. A kitabuna me lostel. Che Islam as we so way the terrorism ke barak ke the way the khazi barak kiss the way the jihad barak kiss the way the moons or the noshian kiss the way
az marine jane da de usani waziyat para maqsan us che pa afghanistan ke de khazo par kar aw talim bandiz lagedalai pade bab kallan rata wayas che staso de islami aw dini mutalato pa asas da kar sadawal dai
وس چخ بلزان تا گورم او د افغانستان خزه تا گورم یعنی پریختیا دسته یو لکه سخت خبقان ده چه علم خود ار مسلمان حق ده ده خزا و ده نارینا علم خود ار ده ار مسلمان حق ده او ده خزی چه دی خو نیم وطن دی نیم دنیا دی مونگا چه آغا ما شمان لوی کوو مونگا چه خبلا ده ایژوکیشن و نلرونو ده ما شمان تا چیشه اوهیو زه چه یعنی پریختیا تا توم ار فامیل که آغا مور ده چه نوی فیسا وقت قبل اولاد سره تیر که آغا مور چه سم تعلیم و نلری علم و نلری نو ما شمان سه چانس لری چه لکه روخ هم دسته لویشی نو دا یعنی دا افغانستان دیر یو خط مهم لکه پرایوریتی دا ده چه بای دا تعلیم تول خزی جنکیان تا وازی باید اویلیبل ای چه دا خو تول وطن بانده یو کنسیکونس لری چه یعنی خزی چه تعلیم و نلری نو لکه نیم وطن ماسو ترله ده و ماسو ودریگی او دا یعنی دا اسلام اول خبره دا اکرام کرا و دا اول وحی د خدای نه چې راغله و د رسول ته دا و چې اقرا بسم ربک الذی خلق. نو دا اقرا چې لوستل او تعلیم دا خو د زمون دین خو اول اصلي دا ده چې خپل علم د ځان او خپل علم د خدای او د دنیا خو داسې یو مهم شی ده، او د ښځې حق ده، د نارینه حق ده، او مونږ څنګه د ښځې نه وباسو دا زمونږ یعنی چې خدای دا حق ورکړی نو څنګه انسان والی ښځې نه.
زمرینه سرور، لتا سوډیره زیاته مننه چې د ازادۍ میلمه په پروګرام کې مو برخه واخیسته.